یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم فایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي چې د کابل په لویدیځ کې پر کار ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې په حمله کې د مړو شوو کسانو شمیر 43 تنو ته ورسید. دغه دفتر نن سهار په یو ټویټ کې ویلي چې په دې پیښه کې د ټپیانو شمیر 3 دی چې ډېرې نجونې او ځوانې ښځې دي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې د مړو شوو شمیر لږ تر لږه 15 تنه یاد کړی. یو نامه دغه راز ویلي چې ممکن د مړو شوو د مړو شمیر نور هم زیات شي. د جمعې د ورځې د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د کابل په لویدیځ کې د دغسې حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړمنو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه بنسټ پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د ژمي پر مهال د روغتیایي خدمتونو د لومړیتوبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی دی. دغه صندوق همداراز په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی را روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی، خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 میلادي کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 کال د شلوریزو لوبو نړیوال جام د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیل کیږي او د نومبر تر 14 دوام کوي. افغانستان د اکتوبر په 22 خپل لومړنۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونه د پلازمینې تهران په یوه پوهنتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وشوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته د ایران په ډیرو ښارونو کې پیل شوي او تر اوسه دوام لري. دغه ښځه د سپتمبر په 14 مړه شوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوې وه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته شوې او په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه پیل شوي. د مظاهره چان وایي مهسا امینی په تکلیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل شوې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن اعلان وکړ چې د اوکراین ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې پر لومان ښار بشپړ کنټرول ټینګ کړی دی. دا د دونباس د سیمې چې یو ستراتیژیک ښار دی چې روسي ځواکونه ورڅخه یوه ورځ مخکې ووتل. دونباس، لوهانسک، خرسون او زاپوروژیا هغه سیمې وې چې درې ورځې مخکې روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې په حمله کې د مړو شوو کسانو شمیر 43 ته رسیدلی او ښایي دغه شمېره لا زیاته شي، ځکه د بشري حقونو ټیمونه تر اوسه د پیښې په اړه څېړنه کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث مو هم پر کابل په کابل کې پر ښوونیز مرکز وروستي بریز ته ځانګړی شوی. په تېره لدې اړخه چې آیا طالبان کولی شي د دا ډول بریدونو چې تر ډېره هزارګان پکې په نښه کېږي مخه ونیسي. د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي وایي له دوی سره له شوو ژمنو سره سره د کورونو د جوړېدو کارونه لا تر اوسه نه دي پیل شوي.
تر اوسه یې کورونه همدغسې پاتې دي، کارونه یې نه پیل کېږي، خلک هغسې به سر نوشته ژوند کوي.
په خوست کې سوداګر هغو کسانو ته چې د زنغوزیو غوټې راټولوي د کار په بدل کې تشې غوټې ورکوي.
دغه نغری ټوله ډېر اسانتیار دغه کلی دی او د ډېرو لرګو د سوځولو نه موږ او لوګو نه موږ په امان کې یو.
د نورستان یو اوسیدونکی وایي د ځنګلونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو یوې مرستندوی موسسې 1500 ښځو ته د لمریزې برېښنا نغري ورکړې دي.
تر دې ازادي شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي په کابل کې د تېرې جمعې د ورځې په کاج ښوونیز مرکز د برید د وژل شوو کسانو شمیر 30 ته رسیدلی دی. یونما نن خبر ورکړ چې ښایي د تلفاتو شمیر نور هم لوړ شي. طالبانو تر اوسه د دغه برید د تلفاتو د زیاتېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. کاج ښوونیز مرکز تېره جمعه سهار نږدې 1:30 بجې په نښه شو، چیرې چې نجونو د کانکور ازمیښتي ازموینه ورکوله. جزئیات په دې رپورټ کې.
داسې مهال چې په افغانستان او له هېواده بهر په کاج ښوونیز مرکز د برید په اړه اعتراضونه روان دي، یوناما د دې پیښې د مرګ ژوبلې نوې شمېرې خپرې کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ نن سهار خبر ورکړ چې د جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د شوې برید له امله 30 تنه وژل شوي او 30 نور ټپیان دي. یوناما وایي وژل شوي او ټپیانې ټول انجونې او ځوانې ښځې دي. د یوناما له قوله د دوی د بشري حقونو څانګې لخوا په کاج ښوونیز مرکز د برید د قربانیانو د تایید لړۍ لا هم روانه ده او ښایي د تلفاتو شمیر نور هم لوړ شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مسؤلانو مو د یوناما د خپرو شویو شمیرو او له دوی سره د دې پیښې د نویو جزئیاتو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. په کاج ښوونیز مرکز د برید نن 4 ورځ ده خو لا یې مسؤلیت چا نه دی منلی. تر اوسه د هغو څېړنو جزئیات هم نه دي روښانه شوي چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې له دې پیښې وروسته د پیل خبر ورکړی و. ملګرو ملتونو د بشري حقونو ملاتړ او نړیوالو بنسټونو او یو شمیر هیوادونو د دې پیښې د څېړنې او عاملانو ته یې د سزا ورکولو غوښتنه کړې. حخوا نن سهار په مزار شریف کې د بلخ پوهنتون یو شمیر محصلینو چې اکثریت یې نجونې وي پر کاج ښوونیز مرکز د برید په غبرګون کې لاریون کړی. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې لاریون کوونکي واټونو ته راوتلي او د عدالت او امنیت غوښتنه کوي. د دې وړاندې په کابل، هرات او بامیان کې هم په کاج ښوونیز مرکز د برید په غبرګون کې نجونو او ښځو لاریونونه کړي، خو په دې لاریونونو کې د طالبانو لخوا له معترضو نجونو او ښځو سره تاوتریخوالی هم شوی. په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې چې ښیي یو طالب وسلوال په هرات کې د پرونی لاریون پر مهال یوې نجلۍ سره ناسم چلند کوي او راکاږي. همدا ډول په کابل او هرات کې په معترضو نجونو او ښځو هوایي ډزې هم شوي. هغه کړنه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یې له طالبانو د مخنیوي غوښتنه کړې. له افغانستان بهر هم د دې پیښې د غندنې غونډې شوي. پرون د کاناډا په تورنټو ښار کې هم یو شمیر افغانانو دا برید وغنده. ویل شوي چې نن به د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې هم هلته د میشتو افغانانو لخوا په دې اړه اعتراضیه غونډه وشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دغه راز وړاندې د خبرونې دوهم نیمه 25 دقیقې بحث مو هم په کابل کې پر ښوونیز مرکز وروستي برید ته ځانګړی شوی دی. په تېره له دې اړخه چې آیا طالبان کولی شي دا ډول بریدونه چې تر ډیره هزارګان پکې په نښه کیږي مخه ونیسي؟ دا موضوع به د بشري حقونو له یوې فعال او د زده کړو له مدافع سره هم وڅېړو. همدا شېبه قمر نیازی را سره وصل شوې ده. آغلی نیازی، خبرونې ته ښه راغلاست. بله آغلی نزی.
بله خدمت کیم.
خبرونه ته خره غلاس. مخکې په راپور کې د دې یادونه وشو چې د پکاچ ښوونیز مرکز د وروستي برید د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو یوناما دفتر ویلي چې د بشري حقونو ډلې تر اوسه پورې څېړنې کوي. څېړنې نه دي بشپړې شوې او دغه راز د ټپیانو شمیر هم 30 تنه ښودل شوی دی. ځینو حالت هم نازک ښودل شوی دی. د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. دا ډیره یوه قوي چاودنه و، ډیر تلفات و، خونړۍ حمله و. طالبان تر اوسه څه نه وایي چې د دوی څېړنه کومې ځای ته رسېدلې دي او آیا په راتلونکي کې د دا ډول بریدونه مخه نیوی شي؟ ولې طالبان چوپ دي؟
دقیقا دا یو ډیر ستره خونړۍ پېښه وه چې موږ یې په کلکو ټکو غندو او نړیوال هم ورته پاملرنه اړولې ده او دغه د نړیوال پروسس هم شروع شوی ده. په دې برخه کې ملګری ملتونه هم خپل مسؤلیت ګڼلی چې باید دا موضوع بررسی سي. او دقیقا یو ډیره سخت دردونکې پیښه وه چې نړۍ په شور راوړې ده. موږ هم متاسفه یو چې ولې طالبان تر اوسه د ځان څخه هیڅ هم نه دي ښودلي او هیڅ ابراز یې هم نه ده کړی، نه میډیا کې، نه فرض مثال هغه خپل خلکو ته، نه نړیوالو ته، نه د افغانستان خلکو ته. خپل هغه مسؤلیت ته یې هم چې هغه مسؤلیت چې دوی ته راجع کېږي د هغه په هکله هم څه نه دي ویلي، څه ابراز یې نه ده کړی. او زمین کې دا یادونه هم نه ده کړی چې دوی څه څېړنې لري، څه هدف لري، څه د دې څېړنې نتیجه یا پایله څه ده. دا واقعیا د تشویش وړ خبره ده. ټول موږ ټول هم د دې نه هیڅ دغه یو نگران یو، بلکې په تشویش کې یو چې باید دوی څرګند کړي خپل هغه څه چې دوی لري هغه د خلکو سره شریک کړي، څه څېړنې کړي دي، څه نتیجې ته رسېدلي دي، آیا دا پېښه د چا مسؤلیت و، آیا چا مسؤلیت په غاړه اخیستی نه اخیستی.
بله، مخکې تر دې اکثره دا ډول پېښو چې په هغه کې اقلیت شیعه ازرګان یا نور اقلیت په نښه شوي دي، د داعش خراسان ډلې اخیستې، خو تر اوسه څلور ورځې کېږي چې د مسؤلیت څوک نه اخلي. په زمن کې د دغه خونړي برید په وړاندې د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون هرات، مزار شریف، بامیان او ځینو نورو ځایونو کې خلک واټونو ته راووتل، په تېره ښځې مظاهرې وکړې، خو د دغو مظاهرو مخه هم ونیول شوله. طالبانو په یو ډول باندې دغه مظاهرې وځپلې د هوایي ډزو په کولو سره یا د بیرولو سره. ولې نه پرېږدي خلک چې د دغسې خونړیو بریدونو په وړاندې خپل احتجاج څرګند کړي؟ په څرګنده
دا د دوی ناپوهي ده، دا د دوی پر ناپوهي باندې دلالت کوي. دا هر څومره چې دا موضوع د دغه داسې مسایلو یا داسې موضوعګانو لپاره غږونه اوچت سي، هغومره د نړیوالو غږ پاملرنه موږ ته اوړي. هر څومره چې موږ خپل د حق او حقوق څخه دفاع وکړو، خپل د شهیدانو د وینې فریاد تر نړیواله پورې ورسوو، تر څو مخنیوی وسي، هغه وخت خو مخالف ته وي تا کوو. هر پېښه چې کېږي د اقلیتونو په برخه کې داعش په غاړه نیسي. اوس نن چې په دې پېښه کې داعش هم مسؤلیت نه اخلي، نن څلور ورځې سو داعش هم دا ابراز نه ده کړی چې دا مسؤلیت ما اخیستی ده یا زه اخلم، نو پس دا خو ستا وجیبه ده چې ته باید غږ اوچت کړې. ته باید هغه څه فعالیت چې دې کړی، څه لاسته راوړنې چې لرې، پایله چې د دغه انفجار څخه اخیسته ده، هغه د خلکو سره شریک کړې، نړیوال سره یې شریک کړې، تر څو چې نړیوال پوه شي چې ته یو څوک یې دلته یو داسې بې مسؤلیتي باندې خو نه کېږي. نو چې ته څنګه غوښتنه لرې چې تا نړیوال په رسمیت وپېژني، په کوم حیثیت، په کوم حکومت ولې باندې ته کولی سې چې ته نړیوال پاملرنه ځان ته واړې؟ ستا په وطن کې داسې سرې وینې پېږي، داسې ځوانان لاړه شهیدان سو، دا ورځ تر بله حالت په خرابېدو ده. نو ته ولې خپل هغه مسؤلیت د خلکو سره نه شریکې چې ته کوم مسؤلیت لرې؟ خپل مسؤلیت په برخه کې دې څه اقدام کړی ده او څه پایلې لري دا نه ته شریک کړی، متاسفه یو. واقعا
اغلی نازی یو په ورسته پښتنه، تاسو چې د زده کړو مدافع هم یاست، په دغه ښوونیز مرکز کې ډیر انجونې او هلکان د دې لپاره راټول شوي چې د کانکور ازموینې لپاره آمادګي ونیسي او یو ازمیښتي ازموینه ترسره کړي. دا ډول خونړی برید فکر کوي چې هدف یې هم دغه د دغه بهیر مختل کېدلو دی، ښوونیز بهیر چې تر ډیره اوس هم له ګډوډیو سره مخامخ د انجونې له ثانوي زده کړو څخه منع کړی شوي دي، او هم دا شکل به دوی فکر کوي چې قصدي عمل وي چې نه پرېږدي چې لوړو زده کړو ته هم لاره پیدا کړي.
سل په سل کې دا که نور جنبه ولري هم، خو یو جنبه هغه عمده جنبه هم دغه ده چې د تعلیم مخ نیول کیږي. داسې ښوونیز مراکز نور برانچونه هم د ښوونیز مراکز لري، دا د ځوانانو پر روحیه باندې ډیر سخت اغیز کوي، او دا نور ټول متنفر کړه د پوهې نه، د زده کړې نه. دا د ډیر سخته فاجعه وه، دا ډیره سخته حالاتو چې د افغانستان خلک د اوس په باندې تحمیلیږي او تحمیلیي. ولې د چا نه پوښتنه وکړو، چا ته فریاد وکړو، دا دا حالت بیخی د زغملو نه ده. دا اوس مونږ ډېر داسې ښوونیز مرکزونه لرو چې هغه د لوړو زده کړو لپاره د کانکور برنامې آماده کړي دي، آمادګي د کانکور چې دوی کولی شي راتلونکی کې نور هم پرمختګ وکړي، نور هم تحصیل وکړي، نور هم ښه لاسته راوړنې ولري، چې متاسفانه مخه یې نیول کېږي. دا خپله یو خنډ ده چې دوی په مخ وراچي د نورو ځوانانو لپاره.
مننه کور ودان د بشري حقونو فعال او د زده کړو مدافع قمر نیازی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلې وایي له دوی سره د ژمنو شوو کورونو د جوړېدو کارونه لا هم نه دي پیل شوي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو چې د سرطان میاشتې شدید زلزلې ورته درانه مالي زیانې تلفات اړولي دي، تر دا مهاله ورته د کورونو جوړولو چارې وایي چې نه دي پیل شوي او اندېښنه لري چې د ژمي په راتګ سره به د استوګنې ځای ونه لري.
د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د مرستو د نه رسېدو او د غشان له ژمنو سره سره زیانمنو ته د کورونو جوړولو د کار نه پیل پاړه د دغه ولسوالۍ د اوسېدونکو شکایت. د دې ولسوالۍ اوسېدونکی عقلالدین ګیانوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، میاشت وړاندې د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت مسؤلین د پکتیکا، برمل او سپیرې ولسوالیو کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړېدو چارې پیل کړې، خو تر اوسه په ګیان کې دغه لړۍ نه ده پیل شوې.
د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ چې کومه زیاته غمیزه پکې رامنځته شوې وه او ډېر تلفات مو هم درلودل، تر اوسه یې کورونه هم دغسې پاتې دي، کارونه یې نه پیل کېږي. خلک بس دغسې به سر نوشته ژوند کوي، هېڅ معلومات او درک یې نه لګېږي چې ولې له موږ سره دغه خیانت کېږي، ولې له موږ سره دغه جفا کېږي، ولې د کورونا نه شروع کوي، علت یې څه دی.
د نوموړي په خبره د دغه سیمې ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي او که وضعیت همدا ډول دوام وکړي او حکومت له دوی سره مرستې ونه کړي، د ده په خبره انساني ناورین به رامنځته شي. د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د سرطان د میاشتې زلزلې د دې ولسوالۍ د اوسېدونکو په وینا تر 1500 پورې کورونه نړولې دي. حاج عمر چې د دې ولسوالۍ بل اوسېدونکی دی، نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل، په داسې حال کې چې د زلزلې نه درې میاشتې تیریږي او په ګاونډیو ولسوالیو کې د کورونو د جوړېدو چارې پیل شوي، خو د ګیان په ولسوالۍ کې د دغه بهیر هېڅ څرک نه لیدل کېږي.
د مسواتو د طرف نه په برمل کې، په سپیره کې، په دوځیو کې د بیا رغونه کارونه شروع شوي دي، خو تر اوسه په ګیان ولسوالۍ کې د کورونو د جوړېدو یا د جماعتونو د جوړېدو یا د بیا رغونې هیڅ کار نه دی شروع شوی. تر اوسه کلینیکونه په خپل حال پاتې دي، ښوونځي په خپل حال پاتې دي، کانالونه نه دي شروع شوي، استنادي دیوالونه نه دي شروع شوي، سړک نه دی شروع شوی. د خلکو ډېره عجله غوښتنه دا ده چې د ګیانو د اورګون سړک عجل جوړ شي.
د دې ولسوالۍ اوسېدونکي غوښتنه کوي چې په ګیان کې د کورونو او د نور عامل منفی ځایونو د جوړېدو چارې پیل شي. خو د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورونو د جوړېدو چارې روانې دي، خو د لارې د لریوالي له امله د موادو رسول سیمې ته دا بهیر سخت کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په پلازمینه تهران کې امنیتي ځواکونو د یو پوهنتون له معترضو محصلانو سره شخړه کړې ده. د محصلانو اعتراض د عدالت غوښتنې د هغو مظاهرو په لړ کې ترسره کیږي چې له تیرو 13 ورځو راهیسې د ایران په ګڼو ښارونو کې روانې دي. مظاهره کوونکي د نظام پر ضد شعارونه ورکوي او تر شکنجې لاندې وژل شوې پیغلې مهسا امینی ته د عدالت غوښتنه کوي.
نن دوشنبه په ایران کې د اعتراضونو 13مه ورځ ده. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردا د معلوماتو لمخې تیر ماخام پولیس په تهران کې له معترضو محصلانو سره په شخړه اوښتي. دغه شخړه د تهران په شریف صنعتي پوهنتون کې هغه مهال وشوه چې د مظاهرې ضد پولیس پوهنتون ته نږدې او یو شمېر په شخصي جامو کې د پوهنتون لیلیې ته دننه شول. یو ویډیو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د پوهنتون له انګړه د محصولانو د ایستلو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز کاروي او له لرې واټنه د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. په یو بله ویډیو کې ښکاري چې پولیسو لسګونه محصولان د پوهنتون تر ځمکې لاندې پارکینګ کې ایسار کړي او داسې راپورونه ورکړل شوي چې لسګونه محصولان نیول شوي هم دي. د محصلانو دغه مظاهره ایران کې د نظام د پلویانو غبرګون هم پارولی دی. نظام پلوه کسانو ویلي پهنتونونه باید له معترضو محصلانو او استادانو پاک شي. دوی معترض محصلان او استادان په خیانت تورن کړي او ویلي دي باید له پهنتونه وایستل شي. په ایران کې مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې د اخلاقیاتو پولیسو د مهسا امینی په نوم نجلۍ د حجاب د سم نه مراعتولو په تور توقیف او څو ورځې وروسته یې د شکنجې له کبله سا ورکړه. پرون پر تهران سربیره د یو شمیر نورو ښارونو محصلانو هم مظاهرې کړې وې چې دې ډله کې د یزد، کرمانشاه، شیراز او مشهد ښارونه یاد شوي دي. په ناروې کې د بشري حقونو یوه ډله چې دا مظاهرې څاري وایي ایران کې د مظاهرو له پایله تر اوسه 133 کسان وژل شوي دي. په دوی کې یوازې له 40 زیات کسان تیره اونۍ د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې له پولیسو سره په شخړه کې ووژل شول.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لا خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. خلیج ټایمز ورسپانې په کابل کې د کاچ په نوم پر یو ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې 14 ته پام اړولی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما په استناد لیکي. په داسې حال کې چې یو شمېر ښځو د نسل وژنې په نوم د دغه برید په وړاندې اعتراض څرګند کړ، د وژل شوو کسانو شمېر 15 شو او د ټپیانو یې 2 تنو ته ورسېد. خلیج ټایمز لیکي یو شمېر ښځو د هغه روغتون په مخ کې چې د دې پېښې قربانیان وروړل شوي او راټول شوي او د هغه څه په وړاندې چې دوی د هزارګانو نسل وژنه یاده کړه شعارونه ورکول. د طالبانو وسله والو چې ویل کېږي یو شمېر پر توغندیو هم سمبالو پر وضعیت څارنه کوله او وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو وسله والو د دغې مظاهرې د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د ورځپاڼې په لیکنه یوه انتحاري د دغه ښوونیز مرکز دننه داسې مهال ځان ته چاودنه ورکړه چې په سلګونو زده کوونکو د کانکور ازمیښتي ازموینه ترسره کوله. د دغه برید ډیری تلفات په همدې اقلیت مذهبي ډلې پورې تړلې دي. دغه حمله چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، نړیوالې ټولنې په کلکه وغندله. څرنګه د لویدیز تیروتنو طالبانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې بریالی شي، دا د هغې لیکنې سرلیک دی چې په فارن پالیسي مجله کې خپره شوې او لیکوال د افغانستان لپاره د ناتو پخوانی ملکي استازی ستیفانو پونتیکورو دی. نوموړی لیکي د 2021 کال د اګست په 28 د جمعې په ورځ ماښام په 6:00 او 28 دقیقو په افغانستان کې د ناتو ماموریت رسما پای ته ورسید. د ایټالیا C130 ډول الوتکه چې زه هم پکې سپورم له افغانستانه والوته او د افغانستان پاکستان د ګډې پولې پر فضا تیره شوه. د دغې الوتکې په وتلو سره په 6 کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغانستان د ناتو له حضور څخه بې برخې شو. د ښاغلي پونتیکورو په خبره وزیر امریکایي او برتانوي سرتیري لا پاتې و چې د کابل له هوایي ډګر څخه د تخلیې چارې بشپړې او په دې هوایي ډګر کې حساس وسایل او تجهیزات له منځه یوسي. پونتیکورو زیاتوي موږ تر ټاکلې نیټې له ګډوډیو سره د خپلو افغان کارکوونکو د ایستلو بهیر بشپړ کړ او وتو او تر شامو د هیواد په ډیر بد حالت کې د طالبانو لاسته پرېښود. په خوست کې سوداګر هغو کسانو ته چې د زنغوزیو غوټې راټولوي د کار په بدل کې تشې غوټې ورکوي چې په ژمي کې د سونګ موادو په توګه ترې کار واخلي. سوداګر وایي د تیر کلونو په پرتله سږ کال زنغوزیو غوټې هم کمې شوې دي.
سره له دې چې سږ کال د خوست، پکتیا او پکتیکا په غرونو کې د وچکالۍ له کبله د زنغوزیو حاصلات لږ دي، خو بیا هم د زنغوزیو د غوټو په سپړلو کې سلګونو ښځو، سړیو او ماشومانو ته د مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. په دې کار کې مزدورانو ته د زنغوزیو تشې غوټې ورکول کیږي او بیا هغوی په ژمي کې د سونګ توکو کار ځینې اخلي. یو شمېر مزدورانو د خوست اداري کمپلیکس سره نږدې ډاګي کې د زنغوزیو د غوټو د سپړنو لپاره خیمې لګولېدي. لدې ډلې د خوست اوسیدونکو ولی آزادۍ راډیو ته وویل
دغه نامي په ژمي ګټه او خل سوړه وي، یخ وي، په کېر کې ور په بلاوي مړای مړای په پخاوي کتاغ متاغ پکې د لرګوي مرګوي نېرې پیسې وس نه لرو چې می لرګي په وکه وګاتر ګي زمانه چې دای واغې ټاوي نه چې زباوي نو غزای تر تیاوي بډای د پوو برې شي. دا د سونه می ځدیرانه د همي ملي ورته تړلې دی افغانستان دی. یو غټی لم کې چې زر کچ نو غزای تر تی کړای و سکورم پکړای و.
د پکتیا د ګردې سیړی اوسیدونکو حاجی عالم جان چې د زنغوزه یو اندازه غوټي خوست تر وړي وای
چې یو خو کم بیت کړای دی د غره کې د سډرا نه و بولو د وچکلی وا د سړو وطن غټه خار غلی د ګرم وطن غټه چې کیما وا د مار شبل کړي وا ایم خې د خنه در غلی د کیما وطن غټه چې ډاکا وا غړنځای وړ غلای چې دا کیما کما کما غټه کوا دی یو غړنځای خر غلای نه او غټه غټه دو
خوستی کاروباریان وای د زنغوزه په موسم کې دو درې میاشتې شمیر خلکو ته کار او ګټه پیدا کیږي.
نو هو فضل حق ده دا پرساکو خو ډېر حق مصروفي ول زکه چې میږي په غره کې وای ول طبيعه د میسا په صلاح او خلکو تک مصروفي چې د غونځای نه غټه رتیا وي او د یان نشبیا کله روړې الته چې وچه تو سی وینای چې دلته د زراو خال دی چې وخته د وټ کې وي د غټه بای جګې وي د غریبانو کور کو وشي د میډ پر دغه وشي چې د غونځای سپیر دک وشي نه بده ک د زراو نه ډېر حق مصروف دي.
د خوست د زنغوزه د سوداګریز مارکیټ مشر شاهزاده زدران ول د پروسه کال په پرتله حاصلات شاوخوا 500 سلنه کم شوی خو به بیا د تیر کال په پرتله خېدی.
د نغوزه په برکه په د پاریس خپل نه سخ کول هغه چې د حاصلات کم دي زیات نه دي د سخیاج په سل کې به ګومان کم کې 15% به ګومان کم کم شوی. دا اکثریت په موسم پر اړه لري اور پر په بارونه پر په دا پر اغلری په موسم پر وي.
د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د سلويخ تا 15000 ټنو ترمن زنغوزي راټولېږي چې د کیفیت لرونکو زنغوزي ډیره برخه د خرڅانه لپاره له هواده د باندې وړل کیږي. سوداګر له چارواکو غواړي چې له چین سربیره عربي هیوادونو اروپا او امریکا سره هم د زنغوزي د صادرولو قراردادونه لاسلیک کړي.
په نورستان کې د ځنګلونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو یوې مرستندوی ماسې 1500 ښځو ته د لمریزې برېښنا انغري ورکړي دي. چارواکي و او لسی خلک خوښ دي چې په دې سره به د ځنګلونو مخه ونیول شي تر ډیره.
د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل چې د یاد ولایت په مرکز پارون کې د ملګرو ملتونو د کوکر په نوم ادارې 1500 ښځو ته د پخلي لپاره د لمریز برېښنا نغري ورکړي دي.
د ملګرو ملتونو د نړیوال ادارې په مالی مرسته په نورستان ولایت کې د 1500 مېرمنو سره د لمریزو نغري و چې د مر نه په استفادې دغه کار کوي او پخلی ورباندې کوي. دغه مرسته د نورستان د مېرمنو سره وشوه. د دې مرستې نه هدف یو کورنیو کې میرمنو ته د پخلی پر وخت اسانتیا او پټوله کې د ځنګلونو د وهنې او مخنیوي ده.
کومو کسانو چې یاد نغری تر لاسه کړی او کارولي ترې خوښت وای د سولري نغریو په برکت کورونه له لوګي او ځنګلونه له وهلو وژغورل شول. د پارون دوه تنه اوسیدونکي حکیم سید او عبدالقادر
همشي موږ له موسسه طرف نه سولري نغری راکلې. دغه نغری ولا ډیر اسانتیار دا کړې دی او د ډیرو لرګو د سوزولو نه موږ او لوګونه موږ په امان کیو.
او دا لوګي او دا ډوړې او دا زنانه پازابیدنه بيخي سهولت رااله او سخت خوشاله یو. دغه پیدا د موږ ته هر شی دغه کیږي کوغه پخله کول یو طرف د ځنګلات دغه مخنیوي وشو.
د دوی په خبره چې د پارون په هر کور کې ژمی او اوړې بخارۍ لګېدلې وي او په کې پر ټنونو لرګي سوځول کیږي چې اوس په د لرګي وهلو او سوځولو اندازه راکمه او چاپیریال به پاک شي. د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ځنګل ژغورنې لپاره یو کوچنۍ هڅه کیږي چې د نورو اسانتیاو د نشتون په وجه د یاد ولایت په ګډون د هیواد په زیاتو برخو کې خلک د کورونو ګرمولو او اخلي پخلي لپاره له لرګیو استفاده کوي. دې کار سره خلکو د ځنګلونو وهلو ته مخه کړې او د هرې ورځې پر تیرېدو زرغونی ساحې کمیږي. د چاپیریال د ککړېدو ترڅنګ د نورو طبیعي پیښو د زیاتوالي سبب کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورور محترم. د رجیشانه خبره در سره کوم د هرات ولایت څخه د کورګ د ولسوالۍ دغه کم ماجرین چې راغلي دي و هرات په تیر وخت کې لکه د وچکالۍ د عمل او د امنیتي سوال څخه راغلي وو. ورور د خپل ګرځندګۍ د لاسه ورکړي دي خپل څاروي د لاسه ورکړي دي وسانه چې پر تکیه پراته خلک دي. ورور اوس بل خپل وطن ته نه اطلاع دي خو هم بالا ورور امرست پر باندې دي د داخل دي ډیر وزات ډیر باریک دی ډیر د تشویش ور خبره ده. نو محترم نور مو وخت نه نیسم دغه یارات ماجرینو پر برابر ستاسو فریاد یو څه خصوصان د بادغس دي دلته دا چې کوچنیان ستاسو ور ادا چې خلک ستاسو ور ټول چې اعتمادي په فکر کې تمام ورځ فکر کوي اته چې سره و فکر ته مجبور شي دي. نو دا غوښتل لري چې ځان ته ګوډه پیدا شي. نو دا غوښتل لري چې خپل تر وطن وګړي بلل شي. نو موږ دا غوښتل د عثمان څخه غاړه ورور خپل د مشرانو څخه نو دا دغه خلک په اړه باندې دی جدي فکر وکړي ورور خدای دې مان ته. سلام علیکم.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته محترمه ده
طالبان منغا غمرا كي تقاوت وي السخي حبيب الله ولو كان فاسقا سخي دوست خديده ولو كفاسق والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا بخيل دخمن خديده ولو كزاهد بي محترم دا یو کال و درې میاشتې شو چې دې راغلي یم دغه وایي چې بله هفته بله هفته د دې د هفته نه پوره کېږي زمونږ تقوت نه راکوي نور نه څونه ووایم خو په الله هم سپارلی یاسي.